از مداوری یفته رادیو آزادی
د ازادي راډیو دی اونې بحث مو اوریده چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې پر مسلې څرخېده. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شو. د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې د رایې ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. پینتاګون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له هغو تورونو بری کړ چې پر دلې یوې ملکي ښځې سره د ایمیلونو د تبادلې د غیر مسلکي سلوک په برخه کې لګول شوي وو. نړیوال بانک د کلو د بیا رغونې او پراختیا له وزارت سره د 2.5 میلیون ډالرو وړیا مرسته وکړه. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي له رپورټونو سره سم وړاندیز کړی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي نړیوالې خبرې په قاهره کې وشي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي که چیرته د ده حکومت بیا انتخاب شي دی به په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو لپاره تر 2018 کال مخکې نظر پوښتنه وکړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکړی مهمو سرټکو ته، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته راغلی څو د دې کمیسیون تخنیکي ستونزې وڅېړي. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اته تنه له لسو نه تر اتلس کلونو پورې په بند محکوم کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو یو پلاوی د دې کمیسیون د تخنیکي ستونزو د څېړلو لپاره کابل ته راغلی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې یاد پلاوی په دې اړه د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره ولیدل.
دغه ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غوښتنه باندې رابلل شوی ده، دوباره هم راغلی دي. موږ ورسره جلسات درلودل. هغه تخنیکي اړخ د ټاکنو هغوی ارزیابي کوي.
شغله مرخیل زیاته کړی چې د ملګرو ملتونو د پلاوی مخکې هم کابل ته سفر کړی او ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال په حمل کې ترسره شي. نړیوال بانک د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره 2.5 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د مالی وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر رابرټ سام لخوا لاسلیک شو. د کلیو پراختیا وزیر وایس احمد برمک د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبر اعلان وویل چې د ملي پیوستون دریم پړاو اوس هم 246 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په مجموع کې کومه بودیجه چې د ملي پیوستون پروګرام د دریم پړاو لپاره وړاندوینې سوې 246 میلیونه ډالر ده چې موږ یې لمندو ترلاسه کړو. افغان چارواکي وایي د ملي پیوستون پروګرام لپاره به په 4.5 زره کلیو کې 15 زره پروژې ډیزاین سوي چې له هغې جملې څخه تر اوسه په دو پړاوونو کې 250 زره پروژې بشپړې کړي او په دریم پړاو کې به ټولې بشپړې سي. د ننګرهار حصار شاهید ډاک د څیرما صنعتي پارک د پانګوالو د ګټه اخیستنې لپاره چمتو سو. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار له صنعت وویل چې دا صنعتي پارک په 1100 جریبه ځمکه کې جوړ سوی او هغه ټولې اسانتیاوې چې د یوه صنعتي پارک لپاره لازمې دي پکې په پام کې نیول سوي. 30 تنو پانګوالو ته په دې صنعتي پارک کې نن د فعالیت کولو سندونه هم وویشل سول. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې 8 تنو ته د دې ادارې لخوا د مخدره موادو د قاچاق په تور له 1 لسو نه تر 3 کلونو پورې سزا واورول سوه. د دې مرکز مطبوعاتي مسؤول له اجمل ترین ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن د دې ادارې د استیناف محکمې لخوا په بند محکوم سول.
اته تنه چې د نشئی توکو د قاچاق په تور د افغان پولیسو لخوا نیول شوي وو، نن د استیناف محکمې لخوا له 10 کلو څخه تر 13 کلو محکوم په مجازات شوي دي.
د شغلې ترین په وینا په وروستۍ 3 میاشتو کې 115 کسان د یاد مرکز لخوا د مخدره موادو د قاچاق په تور په بند محکوم شوي دي. د کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه.
د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون وایي که چیرته د ده حکومت بیا انتخاب شي دی به په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې دو لپاره تر 2018 کال مخکې نظر پوښتنه وکړي. د بریتانیا راتلونکو عمومي انتخابات په 2015 کال کې ترسره کیږي. په لندن کې کامرون په خپل وینا کې دا هم وویل چې نن سبا تر بل هر وخت له اروپایي ټولنې سره د خلکو دلچسپي لږه سوې ده. نوموړي زیاته کړه،
It is time for the British people to have their say. It is time for us.
اوس د وخت را رسیدلې چې د بریتانیا خلک خپل خبره وکړي. اوس هغه وخت دی چې د بریتانیا او اروپا دغه سوال حل شي. اوس د بریتانیا خلکو ته وایم دا ستاسو پریکړه ده. کامرون د اروپایي ټولنې د وشت غړو هیوادو په ټولنې کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه. داسې اصلاحات چې په حساب کتاب کې ډیموکراتیکو اصولو ته ډېره پاملرنه وشي او هر هیواد ډېر ځانګړی واک خپل کړي. کامرون هم دراز وویل اروپایي ټولنه باید د پاتې دوه پرمختګ لپاره د خپلو ولسونو په مرسته تغییر رامنځته کړي. دغو اصلاحاتو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو په مرکزونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی له رپورټونو سره سم وړاندیز کړی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي نړیوالی خبري په قاهره کې وشي. د ایران ایرنا خبری آژانس د صالحی په وینا نن وویل مصر د دې وړاندیز هر کلی کړی دی او اوس مصر په دې برخه کې له متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره سلا مشوره کوي. د ایران د اټومي لانجې په اړه د تهران او د غشپژو هیوادو ترمنځ تیر ځل په جون میاشت کې په ماسکو کې خبري وشوې. دغه خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت وای دوی نه دي توانیدلي چې د سلواکیا یو تابع چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسي په تور نیول شوی دی وویني. د سلواکیا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن وویل د شپږویشت کلن ماتی والوه د لیدنې هڅې ناکامه شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون خبر خپور کړ چې د جنوري په شپاړسمه پکې والوه په خپل ګناه اعتراف کوي. د تلویزیون د رپورټ له مخې والوه وایي د سی آی ای استخدام کړی وو او د ایران په اړه د پټ اطلاعات سی آی ای ته ورکول. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې والوه تر کوم فشار لاندې دا اعتراف په ویډیو کې ثبت کړی دی. پاکستانی پولیس وایي د اپوزیسیون ډلې یو سیاستوال ناپیژاند وسلوالو د کراچۍ په ښار کې وواشه. له رپورټ سره سم د میا تیمور موټر ته وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره وو کمین نیولی وو. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته وشوه میا تیمور او د هغه پلار ووشل شول. تیمور په سند کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریه اپوزیسیون ملامت کړ چې د دغه هیواد د کورنیو شخړو د پای ته رسیدو مخه نیسي. لاوروف نن په ماسکو کې وویل د سوریې اپوزیسیون ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد د له جمهوري ریاست لري شي او همدا د اوربان اصلي شرط ګڼي. لاوروف زیاته کړه اصلي معنی د اپوزیسیون غوښتنه ده چې د بشار الاسد رژیم نسکور کړي تر هغه چې دا سخت دریځ په خپل ځای وي هیڅ سم کار به ونه شي. لاوروف همداراز تور پورې کړ چې د لویدیځ او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونه د سوریې د اپوزیسیون د دغه سخت دریځ مسؤول دي. په اردن کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل شول. اخوان المسلمین ډلې او یو شمېر نور اپوزیسیون ډلو ویل دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د اردن پاچاوی د ډیموکراتیکو اصلاحاتو د تدریجي بهیر په لور انتخابات اصلي ګام دی چې اخیستل کیږي. د اردن پاچا له دوو کلونو راهیسې د عرب پسرلي له پاڅون سره ډیموکراتیک اصلاحات په خپل هیواد کې پیل کړي دي. اخوان المسلمین ډله چې د اردن ستره سیاسي ډله ده د اپوزیسیون له نورو ډلو سره یو ځای ویلي دي چې انتخاباتي قانون د قبایلي مشرانو او حکومت ملاتړو په ګټه جوړ شوی او د سیاسي ډلو حقوق پکې تر پښو لاندې کیږي. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره نوی پلان جوړ کړی چې له مخې د رای ورکوونکو زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. پنتاګون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له هغو تورونو بری کړ چې پر دله یوه ملکي له یوې ملکي ښځې سره د ایمیلونو د تبادلې د غیر مسلکي سلوک په برخه کې لګول شوي وو. افغان امنیتي ځواکونه که چمتو دي یعنې ناتو پر روان میلادي کال کې مسؤلیتونه ورسپاري. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د ځوانانو رول د سولې په راوستو کې په دې اړه د کابل د یوه سیمینار له حاله مخبرو.
که څنګه چې ویل کېږي افغانستان ځوانان اویا فیصد قشر د جامعې تشکیلوي. ځوانان ډېر زیات رول لري د امنیت په راوستلو کې، د سولې په راوستلو کې.
د کندهار د پخوانی توپخانه بازار په اړه چې اوس په ټک ټک بازار مشهور دی یو تفصیلی راپور لرو.
نادر شاه د وخت د ظاهر شاه د وخت د وزارتخانه او د توپو ځای او ماشینونو کاشو بګیرو.
د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو په اړه په مطلب سربیره ستاسو د ورکوشو وزن د لټ پروګرامان د خبرونه په ورستي برخه کې مهیروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې د رای ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره دوه پلانونه جوړ کړي وو چې ویل کېږي د بودیجې د کمښت له امله نه دي منل شوي. په افغانستان کې د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د بهیر د شفافیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. په اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین پر راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپل نوي پلان لمخې به یوازې هغو کسانو ته د رای ورکونې کارتونه وویشل شي چې پخواني کارتونه یې ورک کړي او یا هم اوس 18 کلن شوي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل وایي د راتلونکو انتخاباتو پر مهال نوي او زاړه کارتونه او د دې ترڅنګ برېښنايي تذکرې چې په پام کې د په نوي کال کې وویشل شي د اعتبار وړ دي. ښاغلی امرخیل د چهارشمې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل د دې پلان په عملي کېدو کم لګښت ترازی او خپل افغان حکومت د دې واسط لري چې د لګښت او غوړ کړی.
من نوې پلان په د شکل باندې ترتیب کړي 13 نام چې کوم سوي دا او هغه افراد او اشخاص چې مخکنی کارت لري هغه قابل د اعتبار ده او هر هغه څوک چې کارت نه لري هغه لپاره باید کارت توزیع شي د افغانستان په سطح باندې. نو ډیر کم مصرف ته ضرورت لري، یعنی کوم مصرف دقیق زوم د 15 تر 30 میلیون ډالر پورې ضرورت لري او دا بودیجه موږ لرو.
امر خیل وایي دوی به یو میاشت وروسته درای ورکوونکو د نوملیکنې د وزرو مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته وسپاري او د راتلونکو مریض کال د سور په میاش کې به رسمن د تازه کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوموړی وایي د دې پلان په اړه یې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او نورو اړوندو ارګانونو سره سلا مشورې کړي او نړیواله ټولنې هم منلی دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د نوملیکنې شفافیت د ټولو انتخاباتو د شفافیت ضمانت نشي کولی، نو باید چې اړوند ارګانونه د انتخاباتو پر مهال خپل ژمنې ترسره کړي. د افغانستان د آزاد او لانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د دې بهیر د شفافیت لپاره سر له اوسه ځینې اقدامات وکړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغار ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو نوی پلان د تیرو دو پلانونو په پرتله ځینې ستونزې لري.
ضرور دی چې ځینې اقدامات د دې لپاره وشي. د مثال په توګه کارمندانو باید صحیح زده کړه وویني او موزیشونه ورکول شي تر څو د جعلي او اصلي کار پیژندلو کې ډېر مهارت پیدا کړي. همداسې د کارمندانو د بېطرف شاید لپاره کمیسیون باید هم د اوس لارې چارې ولټوي. دا د کمیسیون البته الف پلان نه دی، الف او بی پلان یې تاسو په جریان کې استئ چې مکمل تر هغه دا هغه دریم پلان دی. نو طبیعي ده چې بودیجه به کمه وي خو هماغوم رقم نقایص هم د لومړي او دویم پلان په اندازه باندې په دې کې زیات وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د نوملیکنې دوه پلانونه جوړ کړي وو، خو دواړه پلانونه د بودیجې د کمښت له امله د حکومت لخوا ونه منل شول. په لومړي پلان کې د کمیسیون غوښتل چې ټول رای ورکونکو ته نوی کارتونه ورکړي، خو په دې پلان باندې د اټکل لمخې 80 میلیونه ډالر لګښت راته، نو ځکه حکومت ونه مانه. په دوهم پلان کې د زړو کارتونو تمدیدول شامل وو چې هغه هم د ځینو ستونزو له امله رد شو. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه تر سره شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
پنتاګون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن له هغو تورونو بری کړ چې پر د لیوي ملکي خز سره د ایمیلونو د تبادله د غیر مسلکي سلوک په برخه کې لګول شوی وو. د برېښنالیکونو د رسوایي په نتیجه کې متقاعد جنرال ډیوډ پټرویس چې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان وو او د سی آی ای د ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله، هم دې ته اړ کړی شو چې له دغې دندې استعفا وکړي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی، مهم ټکي فرهیوات وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون مطبوعاتي مسؤل جورج لیټل د سه‌شنبې په ورځ وویل د پنټاګون عمومي پلټونکي د دفاع وزیر لیون پنی تاته د دقیقې قضیې د نتیجې په اړه معلومات ورکړي دي. هغه زیاته کړه د دفاع وزیر خوشاله سو چې تحقیقاتو د آلن په اړه د غیر مسلکي چلند تورن ثابت نه کړل. ښاغلی لیټل زیاته کړه علاوه پر دې د دفاع وزیر پنیتا د جنرال آلن پر مشرتابه چې خپل کار ته دوام ورکړي پوره اعتبار لري. د جنرال آلن پر خلاف د غیر مسلکي چلند د تورونو خبره هغه وخت راپورته سوه کله چې تیر کال د نومبر په میاشت اف بی آی د پیتریوس او د پاولا برودویل په نوم یوې میرمنې ترمنځ برښنا لیکونه څارل. میرمن برودویل د پیتریوس سوانې لیکونکې او پخوانۍ معشوقه وه. ویل کېدل چې پاولا برودویل یوې بلې میرمنې جیل کیلي ته تهدید کوونکي برښنا لیکونه لیږل. کله چې اف بی آی د پاولا له لوري جیل کیلي ته برښنا لیکونه څارل د همدې پلټنو پر مهال اف بی آی د جنرال آلن او میرمن کیلي ترمنځ د زرګونو برښنا لیکونو د تبادلې خبره هم څرګنده کړه. هغه وخت مقامات وویل چې د جنرال آلن او جیلي کیلي ترمنځ د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ له 20,000 څخه تر 30,000 پورې تبادله سوي پاڼې او برښنا لیکونه تر پوښتنې لاندې وو، خو دا ټول برښنا لیکونه خلکو ته نه دي ښودل سوي. کله چې اف بی آی په دې اړه د دفاع وزیر لیون پنیتا سره تماس ونیوي نو ښاغلی پنیتا په داسې حال کې چې د جنرال آلن په اړه یې پر خپل اعتماد ټینګار وکړ دغه موضوع یې د پنټاګون د پلټنې ادارې ته راجع کړه او فیصله یې وکړه چې جنرال آلن به په کابل کې د ناټو د ځواکونو د قومندان په توګه خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي. خو په عین حال کې د امریکا لخوا په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال آلن د کاندیدۍ خبره ماتله سوه. مقاماتو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې په دې اړه لا تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال آلن د کاندیدۍ خبره مخته بوځي او کنه. د جنرال آلن ویان جګړن ډیوډ ناورز وویل دمګړی د جنرال آلن د برأت راپور په اړه د ویلو څه نه لري. په خپله جنرال آلن ویلي دي چې له کیلي سره یې د ارتباط لرلو په اړه کوم نامناسب کار نه دی کړی. هغه له کیلي سره د متبادلو برښنا لیکونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. جیل کیلي د فلوریدا په ایالت ټمپا ښار کې د امریکا د مرکزي قماندې په اداره کې د ټولنیزو چارو استازی ده. جنرال پیتریوس د مرکزي قماندې پخوانی قومندان او جنرال آلن مرستیال قومندان وو. کله چې د دفاع وزیر لیون پنیتا د برښنا لیکونو موضوع د پنټاګون د پلټنې ادارې ته وړاندې کړه نو سمدستي یې د ګډو ځواکونو لوی درستیز څخه غوښتنه وکړه چې پر اخلاقي روزنې یا اړخ باندې غور وکړي او داسې لاره چاره پیدا کړي چې دغه دواړه نظامي افسران له مصیبت څخه بچ سي.
و امریکا چې پنټاګون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن له هغو تورونو بری کړ چې پر د لیوي ملکي خزي سره د ایمیلونو د تبادلې د غیر مسلکي سلوک په برخه کې لګول شوی وو. له همدغه تورونو له امله په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د هغه د نومول کېدو مسله ځنډول شوې ده. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې ناتو به په 2013 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته وسپاري دا که دوی دې کار ته چمتو وي او کنه. په افغانستان کې د عملیاتو او تاکتیکونو په برخو کې په یو شمیر بریاو او لاسته راوړنو سره سره نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF په افغانستان کې د پاکستان د نیرنګ او چالونو اداري فساد نه مؤثریت او د جګړې په اړه د ناتو د اندېښنو له امله له زیاتو چیلنجونو یا ازمیښتونو سره مخامخ دی. دا چې د 2013 میلادي کال په جریان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د چارو مسؤلیتونه سپارل کیږي د جینز اسلامیک افیرز خپرونې څېړونکي ریچارډ وایټس په دې اړه یوه مقاله پرکړی چې مهمه برخه به له جانقه الکوزینه وورو.
ناتو او افغان چارواکي باید ډیر ژر پریکړه وکړي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څه شمیر بهرني عسکر پاتې وي، دوی به څه کوي او موجود ځواکونه به په کوم سرعت له افغانستان څخه ووزي. د 2014 کال د جنوري میاشت او دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي او 2,000 ناتو عسکر دی، یعنی شاوخوا 100,000 بهرني امنیتي او پوځي جنگیالي د افغان حکومت ملاتړ کوي. د افغانستان پر روانې جګړې کې چې د 2001 کال د اکتوبر په 1 پیل شوې تر اوسه 3,200 تنه ناتو عسکر وژل شوې چې په دوی کې له 2,000 زیات امریکایان دي. جینز اسلامیک افیرز خبرونه لیکي که څه هم چې ISAF ژمنه کړې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې په یو ډول خپل ماموریت ته دوام ورکړي، خو په ائتلاف کې شامل ځینې حکومتونه لیواله دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړي. د خبرونه په باور په تیرو وختونو کې ناتو ویل چې له وخت مخکې وتل به د افغان ځواکونو په توان پورې اړول لري. خو دا مهال د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د ایساف د غړو هیوادونو د حکومتونو په سیاسي واقعیتونو ولاړ دي او نیټه ورته ټاکلې ده. له افغانانو سره داسې اندېښنې دي چې د ناتو له وتلو وروسته به یو ځل بیا ممکن پاکستان او ایران ته په افغانستان کې د قدرت او نفوذ ټینګولو امکان په لاس ورشي. خبرونه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت دې نتیجې ته رسېدلی چې متحده ایالاتو په 2002 کال کې د افغانستان لپاره طلایي فرصت له لاسه ورکړ او مخکې له هغې چې په دې هیواد کې کار سرته ورسوي خپل پام او منابع بل لوري ته واړول. له همدې امله و چې طالبانو بیا سر راپورته کړ. جینز اسلامک افیرس پرونه زیاتوي په 2012 کال کې له افغانستان څخه د فرانسوي عسکرو له وتلو سره سره د ناتو نوی شعار دا ده چې یو ځای نه وځو او یو ځای به وځو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په 2001 کال کې افغانستان ته د عسکرو د استولو پر مهال د ناتو مرسته رد کړې وه او د دې سازمان له چوکاټ بهر افغانستان ته ځواکونه استولي ول. ناتو وروسته د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې داخله شوه. ناتو دا مهال له افغانستان څخه د خپلو ستر شمېر عسکرو او مهماتو د ایستلو، د خپل کمپاین د تحرک ساتلو او په افغانستان کې د انتقال ستونزې په مخ کې لري. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو په څیر پاکستان هم موقع ته ګوري، له ناتو سره خپله همکاري او مرسته ځنډوي او وخت هم د دوی په ګټه دی. په دې معنی په افغانستان کې د لویدیز د نفوذ په کمېدو سره د پاکستان امتیاز غوښتنې زیاتېږي. په پاکستان کې د 2013 کال په انتخاباتو کې ممکن داسې یو حکومت په اسلام آباد واکمن شي چې د اوسني حکومت په پرتله له لویدیز سره زیات دوست نه وي. خبرونه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه په دې وروستیو کې هیلې زیاتې شوې او له څو میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا طالبانو ته په قطر کې د دفتر د پرانستلو مسله جدي شوه. دا دفتر مهم دی او دا ځکه چې له طالبانو سره مذاکره کوونکي به ډاډمن شي چې د جعلي استازو پر ځای به د طالبانو له واقعي استازو سره خبرې کوي او دغه راز دا ډاډ به هم حاصل شي چې طالبان به له دې دفتر څخه د تبلیغاتي او عملیاتي مرکز کار نه اخلي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت د سولې پر اوستلو کې د ځوانانو د ونډې د اهمیت په اړه یو ورځنی سیمینار نن په کابل کې جوړ کړ. دغه سیمینار چې د سولې عالي شورا په مالي او تخنیکي مرسته جوړ شوی و. د سولې عالي شورا یو شمېر غړو، ځینې حکومتي چارواکو او د علومو اکاډمۍ استازو او 300 تنه ځوانانو پکې ګډون کړی و. په دې سیمینار کې یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې که دوی ته د کاروبار زمینه برابره شي کولی شي په سوله کې هم مهم رول ولوبوي. په اړه نور حال د جمیله ظریف په رپورټ کې.
د سولې عالي شورا چارواکي د سولې پر اوستو کې د ځوانانو ونډه مهمه بولي او ټینګار کوي چې ځوانان کولی شي د جګړې فرهنګ د سولې په فرهنګ بدل کړي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاروي چې ځوانان هغه وخت کولی شي د سولې د ټینګښت په برخه کې فعاله ونډه واخلي چې له ستونزو سره نه وي مخامخ. د چهارشنبې په ورځ د سولې پر اوستلو کې د ځوانانو د ونډې په هکله جوړ شوي سیمینار کې وویل چې ځوانان باید خپلې ټولې ستونزې څرګندې کړي څو د حل لارې ورته وموندل.
زمونږ ځوانانو تاسو د ملي وحدت په تامینولو کې خپل رول ولوبوي. د ملي وحدت پر اوستلو کې ستاسو ونډه په مستقیمه توګه د سولې په پروسې اغیز کوي. عدالت هغه وخت تامینېدی شي، سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول پکې ونډه واخلي. تاسو تعویزونه او تعصبونه یوې خواته پرېږدئ. په خدای قسم څو چې یو ځای نه شو زموږ کار هیڅ ځای ته نه رسیږي.
په دغه سیمینار کې چې د سولې عالي شورا په مرسته جوړ شوی و د مدني ټولنو او علومو اکاډمۍ یو شمېر استازیو، د سولې عالي شورا ځینو غړیو او کابو 300 تنه ځوانانو برخه درلوده. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو مرستیال تیمورشاه سقزی په دې سیمینار کې ډاډ ورکړ چې د ځوانانو فدراسیونونه، کمیټې او بنسټونه کولای شي چې د سولې پر اوستلو کې د پام وړ هڅې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان وایي چې دوی هغه وخت کولای شي د سولې پر اوستلو کې برخه واخلي چې ستونزې حل شي.
کله چې مسؤلیت ځوانانو ته وسپارل شي کولی شي افغانستان ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. ځوانان کولی شي هم په ټولنیزو او هم په سیاسي او فرهنګي برخو کې په خپل ونډ سره دا کار وکړي.
د ځوانانو رول او نقش د افغانستان کې د صلح پر اوستلو کې ډېر زیات دی. لکه څنګه چې ویل کېږي افغانستان ځوانان 70% قشر د جامعې تشکیلوي، نو طبعا که چېرته ځوانان بېکاره شي هغوی مخالفین سره یو ځای کیږي او د افغانستان امنیت مختل کی نو په دې صورت کې د ځوانان ډیر زیات رول لري د امنیت پر اوسل کې د نسول پر اوسل کې
د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت وای سره لدې چې د تیرو کلونو په پرتله د ځوانانو وضعیت ښه شوی دی خو وای چې له هم شاوخوا څلور میلیون افغانان چې ډیر شمېر ځوانان دی وزګار دي دغه راز ویل شوی چې یو میلیون تنه په دې هیواد کې په مخدره موادو هم روږدي دي چې ډیره برخه یې ځوانان جوړوي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
نړیوال بانک د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره $2.5 میلیون وړیا مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان د مالی وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشر لخوا لاسلیک شو. د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت چارواکي وایي چې دغه مرستې باید د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې په زرګونو لویو او وړو پروژو ولګول شي. په اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
دا کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون دریم پړاو به پراتلونکو 15 کلونو کې بشپړ شي او لدې سره به د افغانستان 15 پسلو کې خوره د دې پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ملي پیوستون د پروګرام په دریم پړاو کې به 15,000 کلیو کې د ملي پیوستون مهمې پروژې عملي شي.
په مجموع کې کومه بودیجه چې د ملي پیوستون پروګرام دریم پړاو ته په پام کې نیول شوی د همدې تړون په لاسلیک کولو سره موږ $2.6 میلیون نور بودیجې ته هم اړتیا لرو چې هیله ده دا پیسې د نړیوالې ټولنې ډونرانو او یا هم د نړیوال بانک له لارې ترلاسه کړو. په دې سره به د ملي پیوستون د دریم پړاو ژمنې هم بشپړې شي.
دا کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې په 1902 مریز کال د ملي پیوستون پروګرام دریم پړاو $1,000,000 نور مرستو ته هم اړتیا لري چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق لخوا به په درې قسطونو کې ورکول کیږي. د ښاغلي برمک په خبره د ملي پیوستون له پروګرام سره خلکو تر اوسه د کال لارې کابو $1,550,000 مرسته کړې او د غرض د دې پروګرام ټولې پروژې هم د خلکو په خوښه عملي کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس وویل د ملي پیوستون پروګرام په کلیو بانډو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او په هره سیمه کې د بیا رغونې له پلوه بدون راوستی دی. رابرت سام وویل له دې مرستو څخه هدف د ملي پیوستون د پروګرام او د سیمه ییزو شوراګانو پیاوړي کول دي.
د مسولیتونو له انتقال وروسته زیات فرصتونه موجود دي. له هغه وروسته د بدلون لسیزه رامنځته کیږي. زه هیله من یم چې نړیواله ټولنه به له افغان حکومت او سیمه ییزو شوراګانو سره په ګډه د خلکو د ښه ژوند لپاره کار وکړي.
افغان چارواکي وایي د ملي پیوستون پروګرام لپاره په 4,000 کلیو کې 15,000 پروژې ډیزاین شوي چې له هغې ډلې څخه یې تر اوسه په دوو پړاوونو کې 25,000 بشپړې شوې او په درېیم پړاو کې به یې ټولې بشپړې شي. د چارواکو په خبره د تطبیق شویو پروژو په سلو کې 24 د څښلو د پاکو اوبو 26 د کلیوالو سړکونو د جوړولو 19 د اوبو خور 12 د برېښنا د تولید او 10% یې په ښوونه او روزنه لګول شوي دي. سره له دې چې حکومتي چارواکي د ملي پیوستون له لارې ترسره شوي کارونه د پام وړ بولي خو په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې دا پروګرام هغه شان چې لازمه ده نه ده عملي شوی. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
خلک د ملي پیوستون پروګرام د پروژو په اړه څه وایي؟ د مزار شریف څوتنو اوسیدونکو نظرونه اورو.
زمانو محمد اجان د بلخ د ولایت د چارولک د ولسوالۍ د المانو د کلی د امبستګۍ ملي نامنګ ډېر راضی استو. زمنګ سرکونه جوړ کړي دي، زمنګ پلچکونه جوړ کړي، منګ ته برق راوسته ده. بس ټول امکانات منګ هغه کړي دي، خوشاله یې تنه بیخي تنه راضی استو. امبستګۍ ملي نه
اسما بهمن اکتنس باشنده های شهر مزار شریف هستم و ارتباط همکاری های پروژه های همبستگی در شهر مزار شریف و خصوص در قرا و قصابات که اینا انجام دادن ما بسیار خوشبخت هستم و بسیار خوش هستم که اینا در قریه ها میگردن و پل پلچک در شرایط خراب بر مردم جور میکنه، سرک ها را جور میکنه.
زم همبستگی ملنا دی خوشحال هم سر کمک کرده در پل نجو کردی برق را سده چورتاوی دیر کمک کرده پس دیلون مقانم چه مک سر کمک بکنی.
د مزار شریف د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو د ملي پیوستون د پروګرام د پروژو په اړه واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې د کندهار د پخواني توپخانې بازار چې اوس په ټک ټک بازار مشهور شوی دی هم یو تفصیلي راپور لرو. د اسرائیل انتخاباتو ته هم کتنه کوو، خو اوس احمد شیبر سړیو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي به راواوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو یو پلاوی د دې کمیسیون د تخنیکي ستونزو د څیړلو لپاره کابل ته راغلی. نړیوال بانک د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره 2.5 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د بریتانیا صدر اعظم وایي که چیرته د حکومت بیا انتخاب شي دی به په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتېدو لپاره تر 2018 کال مخکې نظر پوښتنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له رپورټونو سره سم وړاندیز کړی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي نړیوالې خبرې په قاهره کې وشي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی نه دي توانېدلي چې د سلواکیا یو تابع چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسي په تور نیول شوی دی وویني. پاکستانی پولیس وایي د اپوزیسیون ډلې نواز شریف نون یو سیاستوال ناپیژند وسلوالو د کراچۍ په ښار کې وواشه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریه اپوزیسیون ملامت کړ چې دغه هیواد د کورنیو شخړو د پای ته رسیدو مخه نیسي. په اردن کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکول نن پیل شول. او ملګري ملتونه وایي تیر کال په چین کې د لومړي ځل لپاره تر وریجو جوار ډیر کرل شوی.
دا راس خبرونه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې تاسو د ورکو شو ځانو د لټي اونیس پروګرام لرو او د کندهار د یو پخوانی بازار په اړه هم یو تفصیلی راپور لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د اسرائیل پرونی پارلماني انتخاباتو لومړنی او غیر رسمي نتیجې ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بل دورې لپاره هم په واک پاتې کیږي، خو د هغه ګوند په یوازې توپ نشي کولای چې اکثریت ولري. بنیامین نتنیاهو خپلو پلویانو ته ویلي چې دای به یو پراخ بنسټ حکومت تشکیل کړي. لبلې خوا سیاسي کتونکو وایي د صدر اعظم نتنیاهو او د متحدو ایالتونو د ولسمشر اړیکې مخ په سړېدو دي. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور تفصیل.
د اسرائیل د سه‌شنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجو وښودل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بلې دورې لپاره هم په واک کې پاتې کیږي، خو د هغه موقف به کمزوري وي او ائتلاف ته به اړتیا لري. د اسرائیل ټلویزیونونو ویلي چې د نتنیاهو په مشرۍ د لیکود او اسرائیل بنیتا ګوندونو ائتلاف د پارلمان له 160 څوکیو څخه یوازې 10 ګټلی. نتنیاهو پرون تر رای ورکولو وروسته خپلو پلویانو ته وویل هغه به یو لوی ائتلاف جوړ کړي. د همداشان وویل چې د ایران د اټومي پروګرام سره معامله به د ده له لومړیتوبونو څخه وي. نتنیاهو وایي له هر څه نه مخکې د هغو ننګونو په وړاندې چې موږ ورسره مخامخ یو کلک امنیت دی، او لومړنی چلنج چې لا هم پر ځای پاتې دی هغه د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران منع کول دي. د نتنیاهو د ائتلاف ملګری اویګدور لیبرمن د انتخاباتو پایلو ته په مثبت نظر وکتل او وی ویل لیبرمن وایي زه ډیر خوشحاله یم چې موږ خپل دوه عمده هدفونه ترلاسه کړل. لومړنی هدف د اطمینان ترلاسه کول و چې د اسرائیل حکومت ته دوام ورکوو، او دوهم هدف د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یوې بلې دورې خوندي کول دي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ټلویزیونی ویاند یار الیپیت په مشرۍ د اسرائیل د منځلارو ګوند یاش ایتید په حیرانوونکې توګه په دې انتخاباتو کې 19 څوکۍ ګټلې دي. هغه نن سهار وختي خپلو پلویانو ته وویل یار لیپیت وایي نن شپه د مسؤلیت ډیر لوی پیټه زمونږ په اوږو کې خودل شو. د دې انتخاباتو د کمپاین په لړ کې هر ځای چې درېدو، له کیریت شوما څخه تر سیدروت او له بیت المقدس څخه تر تل ابیب پورې، او همداشان له میتیلو څخه تر الیتا پورې، یوازې د یوې جملې انعکاس تر غوږ کېده او خلکو به همدا ویل چې که تاسو وګټله نو موږ مه هیروئ. د یهودانو د کور په نامه سخت دریزه ملي ګوند یوازې 12 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د دې ګوند مشر نفتالی بینت چې د یو مستقل فلسطین جوړول ردوي پرون شپه خپل پلویانو ته وویل دلته یو حقیقت شته او هغه ډیر ساده دی، لوی اسرائیل د یهودانو پورې اړه لري. د اسرائیل نږدې ملګري متحده ایالاتو تر اوسه د دې انتخاباتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په اسرائیل کې زیږیدلی ایرانی میر جواد انفر چې د منځني ختیځ کارپوه دی د ازادي راډیو ایرانی څنګه ته ویلي،
زما
په نظر د اوباما د ادارې او د نتانیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې به مخ په سړېدو شي. داسې ښکاري چې احتمالا اوباما به د سولې پر پروسې ټینګار وکړي او نتانیاهو ویلي چې له هیڅ یوې اشغالي سیمې به ونه وځي او دا به د دې دواړو دولتونو ترمنځ د اختلاف سبب شي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل د انتخاباتو رسمي نتیجې نن ناوخته اعلان شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
او مخکې له دې چې تاسو د ورکو شو ازانو د لټې پروګرام د تخپور کو د کندهار د یو بازار په اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندهار د زینو سیمو او بازارونو نمونه د سیمې خلکو په خپل خوخه بدل کړي دي، لکه په خوانی توخانه بازار چې اوس په ټکټک بازار مشهور دی. ټکټک بازار چې تر 200 زیات انګری دوکانونه لري تر ډیره پکې لاسي فلزي لوخي جوړیږي. محمد صادق رښتینی دی بازار ته د تاریخي بازار ته ورغړی او په اړه دا تفصیلي راپور راستولای.
د کندهار تاریخي توپخانه بازار اوس خلکو په ټکټک بازار سره مشهور کړي. دا بازار د شهیدانو او سردار مدد خان چوک د عمومي سړک څخه د ختیځ خواته تر پخوانی ارګ بازار پورې غځېدلی دی. په ټکټک بازار کې د چکوش او سټکانو ټکټک دومره لوړ او جالب ژغ لري چې د هر چا توجه راوړي. په پخوا کې د احمد شاهي اثر دغه لرغونی تاریخي بازار ته نږدې یو دوه پولیسو ودانی و چې د لوی نائب کوټې بلل. په تاریخی کتابونو کې راغلي چې دا کوټې د لوی نائب خوشدل خان د مجلس ځای وو، خو د وخت په تیریدو سره د محمد اکبر خان شاروال په وخت کې د غسیمه پراخه او د بازار شکل یې غوړه کړ. ویل کیږي چې نوموړي د شهر د نورو بازارونو څخه ټول اهنګران او مسګران دغه بازار تر نه کل کړه. درواوی کلن او درحمان کاکو چې په ټکټک بازار کې د اهنګری دکانداري وایي چې په خوانی حکومتونو باندې د غسیمې څخه د پوز او پولیسو د قرارګاه په توګه کار اخیسته.
نه د شاه د وخت د زای شاه د وخت د زای شاه پلان د وخت د وزارت خانه او د توپو زای او ماشينونو کاشو بګیرو نو وسم هغه دغه په نامه د توپخانه یادې دغه منتخبه په د چوکي د اسانو زای او دولتي زای او بالا ګوري عسكر د شپې د ورځې غزمایه کوي پر اسو باندې پر شاخوا پر زوبخانه او پر دانور نایو پر اوس هغه زاید د منځ تللی دی.
ټک ټک بازار چې اوس تر 200 زیات دوکانونه لري تقریبا په ټوله کې بیلابیل فلزي لوښي جوړیږي، لکه کاسي، دیګونه، بخاري، انګیټي او نور د ضرورت وړ شیان. سید کاظم او سید نجیب آغا چې په ټک ټک بازار کې فلزي لوښي جوړوي وایي چې دغه بازار ځکه په ټک ټک بازار مشهور دی چې د لوښو او نورو فلزي شانو د جوړولو پر وخت پکې ټک ټک وي.
سید کاظم نو میرم توپخانه وسیدون کې هم د لې دکاندار یم. توپخانه بازار په دې ټک ټک بازار یادې چې دلته خاص د لباسازي کاروبار دی. ټک ټک ډیر کې چې په دغه خلکو توای شي ټک ټک بازار
دا نه وڅلک نو دغه دکانونه اوس نه وڅلک وختي کجیم دا بازار په ټک ټک مسما دی. ټک ټک په دغه ورته وای چې دا کاسې دلته جوړې ده انګه چانه ودا ګاجان.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو مسول عزیز احمد عزیز وایي چې ټک ټک بازار د کندهار د تاریخي سیمو څخه شمیرل کیږي او د نورو ولایتونو او هیوادونو څخه راغلي سیلانیان هم علاقه لري چې دغه بازار د نږدې وګوري.
دغه بازار چې مرتاسیه کندهاران یې ټک ټک بازار بوجي د احمد شاهي عصر یو لرغونی تاریخي بازار دی چې تر اوسه پرې هغه د احمد شاه بعد وخت هغه قانونو چې د دوی لپاره جوړ شوی او تر اوسه پرې محمود په هغه شکل باندې ولاړ دی. ټک ټک بازار چې د نوم څخه مرتاسیه په حوالی سو چې په دغه ځای کې کاسي همدارنګه بخاري ابدامونه د اوبو لپاره نور داسې شان چې خلک پکورو کې استفاده ورڅخه کوي په دغه بازار کې جوړیږي. دغه دود چې په خاص خرابات دي تر اوسه هم په کندهار کې همدغه مسلک ښه په جمع جوش سره روان دي. په دې بازار څخه ډیر خلک دیده نه کوي کله چې سیلانیان راځي. زموږ دغه پخوانی لرغونی تاریخي کسبو څخه دغه کسب ژوندۍ پاتې دي.
ټک ټک بازار ته ورته د کندهار د ځینو نورو سیمو نمونه هم د وخت په تیریدو د سیمې خلکو په خپل خوښه بدل کړي دي چې شبیلګه د کندهار سرپوش بازار دی. دغه بازار د احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال یې څلور لارې ته نږدې جوړ سوی و چې هغه مهال چارسو بلل کېده. خو وروسته چې د بازار سر وپوښل سو، خلکو ورته د سرپوش بازار نوم ورکړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسو پروګرام د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ورو له غزنی نه موږ ته تلیفون کړی دی چې نوم یې د عبدالله دلسوس او ویلی دی چې د یوې نجلۍ پاکړه چې لیلا نومیږي او د هرات د انجیل له ولسوالۍ څخه دا معلومات لري. دوهم پیغام د هرات د شینې له کمپ څخه یې واوریدونکي موږ ته رالیږلی دی او د دوو هلکانو په هکله یې پکې معلومات ویلي دي. د دغو تلیفوني پیغامونو په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو دوستانو، ډېر به مو نځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګست. محترم اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لومړی پیغام به له غزنی ولایت څخه تاسو ته نشر کړو، کوم چې زموږ ګران ورور عبدالله دلسوز رالیږلی دی او د خپل پیغام کې ویلی دی چې د یوې نجلۍ پاکړه چې نوم یې ده لیلا معلومات لري. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ څخه عبدالله دلسوز خبر کوم. ما د ورکو عزیزانو ورکوونکو ته دا پیغام دی چې یوه نجلۍ د لیلا په نامه باندې چې کور یې په هرات ولایت کې د انجیل په ولسوالۍ کې ده دلته راغلې ده، نو که څوک بسخاص کوي یا څوک پوښتنه کوي په دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووایي 0500 5 3 4. شماره یې ځل بیا تکراروم 0500 5 3 4. وسلام به سلام.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، اوس د تاسو پام هغه تلیفوني پیغام ته راړو چې د دوو ځوانو الکانو په اکړه په کې معلومات ده. دغه تلیفون زمونږ اوریدونکي د هرات د شینې له کمپ څخه موږ ته رالیږلی دی، خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به د پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم په کومه چې تاسو دغه محترم ورور ته تلیفون کوئ شئ.
الو السلام علیکم، زه د هرات ولایت د شینې له کمپ څخه خونزاده بهاوالدین تاسو مخاطب یم. کډوالو کار نه زموږ په کلی کې یو د خپل ځان د انارګول د قوانین زی معرفي کوي سپین کاری هغه څه ساري خیالې دي تور چکلې په شو دي او بل شنه شین کمیس دی مسوار څنګه او ټول پرتګي د سپین چپلې دي په بر سره د هغه ځان د انارګول زی معرفي کوي سپین زیر پرانی هغه څه ده کار څه د غالو کانو پاکله معلومات غواړي په دغه ځما په ټلیفون شمیره د ټلیفون راته وي کې خپل کوچنی ترلاسه کړي دا غزما پیغام یې کوم چې ژر تر ژره نسلی او سلام
ګران اوریدونکو پیغام مو واورید کته چې دغو ځوانو الکانو پاکله چې یوې ځان انارګل د قوانین زوی معرفي کوي او دوامه د انزرګل زوی ځان معرفي کوي څه معلومات غواړي نو دغه محترم ورور ته په هرات کې د شینی کم ته ټلیفون وکړي د دغه محترم ورور د ټلیفون شمیره ده 0093 و 0403042 د ټلیفون شمیره به اور بیا وایم 0093 د افغانستان کوډ ده و 0403042 د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یکشنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي دا د پروگرام اوریدل مهروي ګوند ستاسو کوم رکز سپ کې پیدا شي
ګران اوریدونکو محترم دوستانو اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوې عزیزان او دوستان لټوي نو قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې کېدای شي په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي پیغامونه به په ګډه سره واورو
جناب امیرزا صاحب او ظریف نظر او د رادیو ازادي ټولو کارکونکو او اړوندونکو ته نیک هیله او احترامونه زما یو دوست او ډیر محترم استاد چې نومي مولوی سخی او چې ډیر امنه هر یو دوست محمد او بول فیض محمد خیاط دی چې د پکتیا دی ولایت د زرمت دی ولسوالۍ د صحاک او خواکه د شوخان جو کړي او شیدون کړي چې ډیر موده کېږي چې لمور نه معلومات نه لرم کله په خپل زما دا غږ اوري او یا کوم دوست زما غږ اوري ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0 و یو شپږ نه یو یو شپږ پنځه شماره یو ځل بیا تکراروم 0 و یو شپږ یو نوي شپږ پنځه بعد یادونه وکړم چې زه د ته شاګرد یم چې د ترکستان مولا له ده سره معروف وم والسلام
الو پیغام دغدغ مانم در تراب از اون سوالی که محمد آقای در اون سوالی که دینا و در قضیه یه من یا رور به ورک در پیندل از کاله که گی نوم ساده در پیران که ایران تو بم که شهر چه تا معلومات بی مو که رور جمع پدخش میره مو که زنگ وای 799 سفر 799 39 91 48 یاد شماره زخه که اومد 0799 39 91 48 هر سو هر چاسه چه معلومه این مکتب فردخ شماره تلفون که 40,000 پی اینا اومد که و خدای پامان سلام علیکم
زه محمد وزیر ده ولایت لغمان ده ولسوالی علی شنگ ده محمد اقبال زوین او زما یو ماما ده چې د شلو کلو رئیس ورک ده محمد سلیم نمیگی ولد محمد اقبال ده تگا ولایت ده دندول دکلی مسیدین که ده او کدا چا پیدا که او چا لیدلی وی یو لک روپی افغانی ده شیرینی ده او فعلا دفار هم وطرده سرسی گی زما ده تلیفون شمیره ده 0 و 2 0 2 0 9 و 1 1 2 0 و سلام
زه ده روزګان د ولایت په چرچنو ټول سوالې څخه اجازه کړې خبره کوم زما یو خدای دی د مامور په نامه باندې تقریبا د شپږ کال کې چې د خپل کور څخه تللی نه درا کړی
که ده په حق له هر هغه څوک معلومات لري په دغه شماره کې موږ ته ټلیفون وکړي. صفر ناویا یا ناویا ولس درې سوه ناویا په دغه شماره کې موږ ته ټلیفون وکړي او خپله شرمېدې هم ترلاسه کړي. که چېرې دی زموږ خبره خپله اوري خو بس دی خپله دا زموږ خبره اوري او خدای دې خپله دغه خپل کور ته راشي چې قریبانه ټوله په تشویش کې دي. سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او خصوصا د پرکشو عزیزانو خپرونې ته. زما نوم عبدالرحمن د دوران شاه زوی د وزیر ټاټان د خوږیانو د وزیر ټاټان او د بنګلادیش د کلي نه یو پیغام پرېږدم. هغه دا چې زمونږ یو ورور دی چې د ورګل نومېږي. دا دوه کاله دوه درې کاله کېږي چې پاکستان ته تللی او نادرکه شوی. نه ټېلفون کار کوي کار چاته معلومات یې مونږ ته دې په دې نمبر زنګ ووهي صفر واویا شپږ اتیا پنځه اتیا درې سوه څلېرېش.
السلام علیکم. زه حضرت محمد درد یم د خوست ولایت د تریزیو د مترڼیو کلي اوسېدونکی یم. زمونږ یو انډیوال دی نوم یې جمیل دی. د درې کاله کېږي چې د خونې څخه دې درکه شوی دی. که چې څوک یې دې ورور په اکثر معلومات لري یا څوک یا زما غږ دا خبره اوري زمونږ ته د شپدېش مهراز زنګ وخي صفر اووه سوه شپږ درې سوه پنځوس نه سوه شپېته. د شمېرې تکرار بیا وایم صفر اووه سوه شپږ درې سوه پنځوس نه سوه شپېته.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15.
الو زما الله ته همال دی له تاسو سره دا شاره خبره کوم. زما یو ماما دی چې د مستری په نامه دی او په ساعتانو کې کور دی. د دوه کال وایسې ټلیفون کار نه کوي. که چیرې د خپل عادت ما ژغ اوري او یا چیرې د دس چا سره د معلومات وي زموږ سره دې په دغه نمبر ټلیفون وکړي. صفر اووه صفر څلور دوه سوه پنځه سوه نهه پنځوس. د توجه سو مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا سلامونه دي د ازادي راډیو ته ورسېږي ټولو ورونو ته. زما یو دا کازوی دی د اختر محمد په نامه باندې. پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک دی د کوره نادرکه دی. عصابي و. پرون ما ته چا ازادي راډیو ته زنګ وهلی و چې اختر محمد زما سره دی او ټلیفون نمبر یې هم وایه خو ما ونه نیوی. نو که داسې دی چې دغه نفر د دغه سړي سره دی دې معرفي کې ورو ورو پلار و قوم دې معرفي کې چې فلانی والا دی فلانی دی د فلانی زوی دی او د فلانی ورور دی. دا پنځو زره شیرینی لري. زما د ټلیفون نمبر صفر اووه اته نه اته څلور اووه یو درې اووه. بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی صفر نه صفر اووه اته نه اته څلور اووه یو درې اووه. نو په دغه لمبر دې دغه ورورو ما ته چې دغه اختر محمد نامه ورسره دی په دغه لمبر ما ته زنګ ووهي چې فلانی دی د فلانی زوی دی د فلانی کریې دی پنځوس زره افغانۍ شیرینی لري. نو که داسې دی ما ته دې ووایي چې په فلاني ځای کې دی په دغه راډیو ما ته دې زنګ ووهي په دغه لمبر باندې ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي دغه ما ته مقصد دغه لمبر واخلي دی دې قید کړي. که چیرې بیا د ازادي راډیو مثال یې دغه بیانیې ته ورکوي دغه لمبر د ثبت کړم. میاسرید سره خبرې وکړم په تمال کښم چې خپل سړی پیدا کړم. کور یې ډېر پریشانه دی ټوله چې په دې پریشانه دی پسې ګریان کوي چې یوه ورونه یو مثال یې قومي یو ټوله اعصابي اعصابي و لږ تکلیف د اعصابو درلودی. دا پنځه ویشت کاله کېږي د کوره وتلی دی. نو درکې څوک نه لري. یار چا ما ته درک راکوي چې په فلانۍ منډې کې کې پاکستان کې دی بیا دغسې وکېدېدلو مثال نادرکه سو بدته بیا رسنادرکه سو تر اوسه پورې. نو دغه دی اوس بیا هم مې پیدا شو. که خدای وکړي نو ازادي راډیو ته زه خواهش کوم که خدای وکړي پیدا شي دا سړی نو ډېر ښه به وشي. السلام علیکم.
زموږ یې شناخته دی عبدالباري نومېږي. د هلمند ولایت د ګریج له ولسوالۍ دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې دی نادرکه دی. که هر چا ته معلومات و په دغه شمېره دې زنګ ووهي. سپر واس سپر تالور دردیش دو آیا نشکته داد ما شمیاره دا که هرچه تور معلومه برای نمیشه دا درامان اکازوی دی دا گریش دا هلمند ولایت دا گریش دا ولسوالی دی دا سردار محمد نمیشم ما دا خاله زوی دی مستنه دراکه دی که هرچه تور معلومه دا معلومات مستراکی مور با دوی سا دیر یو جهان منانو که سلام علیکم
زنگول محمد د کندهار د میوان د ولسوالۍ نه د عزیز آباد د کلي نه خبره کوم چې زما ماما په نام د اسماعیل او پیوه سترګې معیوب دی دا دېرش کاله کېږي چې د ایران تللی دی که چېرې دی خپل دا اعلان اوري او یا نور څوک د په اړه معلومات لري مسجد په دا شمېره زنګ ووي 0 دوه نوي 9 8 یو ځل بیا 0 دوه نوي 9 8.
السلام علیکم زاد بغلان د ولایت څخه د مرکز د ولسوالۍ څخه راغلم په زړه تاریخ کې یو انډیوال مو محمد صادق په هغه باندې تقریبا شپږ میاشتې مشتره بغلان کې تیر کړې او د کلات د ولایت د میزان د ولسوالۍ او اوس تقریبا دا اته کاله کېږي چې ما څخه چې د ده درک زه نه لرم او که د ده انډیوال یا دی خپله د زما غږ اوري په دغه شمېره کې زن نه وي 0 2 5 5 9 2 2 9 مطلب جنوی او دهنه چلیش. سلام
خوزد رغمان والا دا یمنگا یو کلیوال رکتا ہے سادیر نمی کی دالت کا لگی کی تیران تا ترہ دا رکتا ہے دا نا درہ کا کچا تا معلوماتی پدی نمبر دی زنگ ہوئی سی پر گواز یا وہ پر دوسیوش پر دریس و سلو راتی ہے نمبر بیادر توائی من سی پر گواز یا وہ پانچوس یو شپت درې سو څلور اتیا دا نمبر د کارت د پته یې پرې نمبر دلته کړی و.
زه ظاهر یم زما زه ورک شوی نه دي بالله که چا ته پته یې په دې شمېره دې زنګ وي 0 9 2 0 2 8 9.
الو السلام علیکم زه په تاسو کې ویل یم بارا مرغاب د سوالي د پنیرک د کړی تاسو سره په تماس کې زه خپل او د نبی نه نیژم د رمضان مرحوم زویم زما یو د اکازو چې سره یزید نه نیژي دا یو ورس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سولې د عبدالرحمن زوی ده که چا ته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وهي او یا دی خپله اوري 0 8 0 6 4 3 8 8 په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وهي موږ دې معلومات راکړي. وسلام
بابای جان دی او مکیت نکندار دلیتی زما ورور چې عبدالمجید نمیږي نه کاله کېږي د پېښور په بهنه له خپله کوره وتلی دي هم دی دا غږ اوري هم په اړه چا ته معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې په لاندې ټلیفوني شمېرو اړیکې ونیسي ټلیفون شمېرې دې 0 8 3 1 3 1 3 1 3 1. ټلیفون بله شمېره ده 0 9 2 2 0 8 4 1. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 9 2 2 0 8 4 1. د ټلیفون بله شمېره ده 0 8 3 1 3 1. د مهربانۍ او د اورېدو څخه مو دنیا دنیا مننه.
السلام علیکم ورور زه د کندهار ولایت د ناګانو لسوالۍ د ارغنداب زه خبره کوم زما یو کا دی چې نوم یې هغه د موږ په خلیفه خلیفه ورته وایي دا ورک شوی د که چاته معلومات چې زما سره دې به د غواړي خو هغه ونیسي دغه زما شمېره ده مقصد زما کا دی تقریبا دا 4 کاله کېږي چې له کوره نه درک شوی دی بالا په دغو نمبرو باندې 0 5 9 2 5 4 5 په دوه شمېره ما سره اړیکه ونیسي یو پیجارو موټر ما د ده سر صدقه ورته یش د نوې پیجارو چابي پکښې کې به هر ځوان ته زور کوم که چا ما ته حال راکړي. وسلام د خدای په امان.
زه پرېدای د حاجي فاضل زوی د پکښې عمل حد د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلحال د کوټ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دا زردی نومی دي بعضې وخت بشیر نامه ځان معرفي کوي 3 کاله کېږي چې د خپل کور نه درکه شوی یم. د هېڅ قسم اړیکې نه دولت او نه دولت نه مخالفینو سره لري که چا ته یې په اړه باندې معلومات وي نو ما سره دې په کوټ کې په دغه نمبرو په تماس کې شي. زما نمبر دې په کوټ کې 0 0 9 5 6 په افغانستان کې نمبر دی ما دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. کمو په دغه پروګرام کې کوم ورکوښو عزیز پیدا شوی وي که نه وي، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او پیغامونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.